دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم او د لوی اختر درېمه ورځ مو مبارک سه. د دې خبرونې په راپورونو کې اورو چې آیا وسلوالو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اوربند کړی و؟ دا یو ساته خبری خپرونه په خبرونو پیلو له ملالی بشیر څخه اوري.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هندوستان ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ اندېښمن کړی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته تللی چې هلته پر راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوې دي. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له درېیمې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوې وې او د اګست په 12 پای ته ورسېدې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې دا خبرې ګټورې وې او دواړو مرکچي پلاوو څو ورځې په تخنیکي جزئیاتو تمرکز درلود. خلیلزاد مخکې د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو چې د سولې د یوې تلپاتې او عزتمنې توافقنامې او یو خپلواک افغانستان لپاره چې نورو هیوادونو ته ګواښ نه وي نه ستړی کېدونکی کار کوي. هغه هیله ښودلې وه چې دا اختر په دې اختر کې دې د افغانستان د جګړې وروستی اختر وي. طالبانو هم اتم پړاو خبرې ګټورې بللې او ویلې دي چې د راتلونکو ګامونو په اړه هر لوری له خپل مشرتابه سره مشورې کوي. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي تر دې خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې ټولې هغه خبرې چې نتیجه یې د جګړې ختم او اوربند وي دوی ته مهمې دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیر د اختر په مناسبت خوشې کړي دي. د کورنۍ چار وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه د طالبانو د هغه بیان یادونه کړې چې د شنبې په ورځ یې خپور کړ او هغه په هغه کې ویلي وو چې دا سرتیری په کندوز، اورزګان، خوست او سرپل ولایتونو کې خوشې سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو دا بیان د تبلیغاتو په هدف خپور کړی دی. د دې وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د دوی د معلوماتو له مخې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو له بنده د افغان ځواکونو هیڅ یو سرتیری هم نه دی خوشې سوی. د کورنۍ چارو وزارت پر طالبانو غږ کړی چې که یې په دې برخه کې په رښتیا کومه پرېکړه کړې وي او یا غواړي اسیر سوي افغان پوځیان خوشې کړي نو باید لیست او نومونه یې خلکو ته وښيي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په خاطر اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې له لورې په یوه بیان کې چې نن د اګست په 12 خپور سوی راغلی دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو سره هم ملکي تلفات نه دي کم سوي. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر خوان پدروسکار په دې بیان کې ویلي چې د ملکي خلکو کړاو ته کمه پاملرنه سوې ده. په دې بیان کې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي څارونکو د حملو د زیاتوالي یادونه سوې ده او ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې داسې 950 پیښې سوې دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او یو اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هندوستان ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ اندېښمن کړی دی. د پاکستان دولتي راډیو نن راپور ورکړی چې د چین د بهرنی چار وزیر وانګ یی له خپل هندي سیال سوبرامنیم جیشنکر سره پرون په پیکینګ کې کتلی او د کشمیر پر مسأله او د هندوستان او پاکستان پر کړکیچ خپله اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. وانګ یی ویلي هیواد یې د هر هغه یو اړخیز عمل مخالفت کوي چې حالات لا نور پیچلې کړي. بلخوا د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې IPR پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د پوځ مشر قمر جاوید باجوه پرون له کنټرول کرښې سره نږدې باغ سیکټر ته تللی و او هلته یې ویلي چې د پاکستان حکومت د کشمیر مسئلې ختمولو لپاره زیاتې هڅې پیل کړي دي. په روسیه کې نن سهار د دوو موټرو په ټکر کې 15 کسان وژل شوي دي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې پیښه په سخایات کوتیا سیمه کې پر لوی لار سوې ده او په نتیجه کې د دوو موټرو څلور نور سپاره کسان هم ټپیان شوي دي. ژغورونکي ډله سیمې ته رسېدلې او د موټرو د ټکر د علت په اړه تحقیقات روان دي. په داسې حال کې چې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د هانګ کانګ مشري کاري لام خبرداری ورکړی چې د چین دا سیمه خطرناک وضعیت ته رسېدلې ده. د سې شنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو لمننو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې پروازونه نن پر خپل عادي وخت فعالیت کوي. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو موترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې سلګونو پروازونه لغوه شول. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان شوي دي. خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پور کړ چې د هانګ کانګ حکومت ته قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه اخیر لغوه سوه، خو معترضین د مستقیمو انتخاباتو، پارلمان د منحلېدو، د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیات خپلواک کلری. د خبرونو پای
تاسو زده رادیو ته اوږه یاست. ورزو د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ته ایا وسلولو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نه اعلان سوی اوربند کړی وو؟ د پوځي چارو له یو شنون کې سره مو هم د طالبانو پر دغه نه اعلان سوی احتمالي اوربند خبرې کړي.
دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سوداګر وایي چې پاکستان پر تازه میوه مالیه لوړه کړي.
نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د طالبانو ځینې رهبران لا هم په اورزګان ولایت کې فعال دي.
دوی په چارچینو کې اوسېږي چې لارې تر موسی کلا پورې شته.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ایران او جرمني ترمنځ په دې وروستیو کې تجارتي راکړه ورکړه ډیره کمه شوې ده. د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی شئ. روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې سوې دي. په افغانستان کې ځینې شنونکي وایي چې دا د وسلوالو طالبانو نه اعلان سوی اوربند و چې پر اساس دوی په هیواد کې کومه لویه حمله ونه کړله. د کوچني اختر پر مهال هم د وسلوالو طالبانو د نه اعلان سوي اوربند یادونه سوې وه. پیروزی عزیزي دا موضوع تعقیب کړي د ټلیفون له لارې، په دې اړه نور تفصیل له هغې څخه اورو.
بله سلی صاحب، که څنګه چې تاسو ویلي دلته په افغانستان کې نن د اختر درېمه ورځ او تر دې دمه نه د طالبانو له لوري او نه هم د افغان حکومت یا د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د کومې سترې پېښې، امنیتي پېښې، کوم خبر یا راپور ترلاسه شوی نه ده. خلک ډېر خوښ دي. له کوم خلکو سره په کابل کې چې موږ خبرې کړي، همدارنګه په ولایتونو کې، دوی خوښ دي. وایي موږ د دې هیله لرو. البته په کابل کې دوه اوسېدونکي، اطاول حق او حکیم صفای، ازادي راډیو ته نن وویل چې دوی خوښ دي د دې لپاره چې طالبان لوري د یو نو اعلان شوي اوربند په شکل باندې د اختر درې ورځې په امن تیرې شوې. خو دوی وایي چې همداسې دا د دوام ولري، یعنی پرته له اختر نه په راتلونکي کې په اخترونو کې همداسې د امن ورځې په افغانستان کې واوسي. او د خوړو کورنیو چارو وزارت لکه څنګه چې پرون ویلي دي، دوی اداره دوی چې طالبانو د اوربند کړی وي هغه که ښکاره دي یا که په پټه یا نه اعلان شوی، دوی وایي د طالبانو له لوري دیارلس امنیتي ګواښونه چې دوی شنډ کړي دي. او په افغانستان کې د اختر درې ورځې تر دې دمه چې د پامن کې د دې لامل دا دی چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو ډېر ګواښونه شنډ کړي دي او ورته رسیدګي یې کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت دا هم ردوي، البته په دې اختر کې د دواړو لوري، هم د افغان حکومت له لوري او هم د طالبانو له لوري، یو شمېر بندیان او اسیران هم خوشي شوي دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا هغه موضوع ردوي چې ګینې شپږ او یا کسان یا اسیر نیول شوي کسان طالبانو له لوري نه خوشي شوي دي. او همدارنګه تیره ورځ چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خپل یو اخصیص پیغام کې ویلي چې هغه خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې ده چې د خلکو خوښي او خدمت خوندیتوب ته پوره پام وکړي، او هغه کسان چې اسیر نیول شوي دي د هغوی کورنۍ سره د مرستې وکړي. همدارنګه دلته په افغانستان کې یو شمېر نور کسان، کوم کسان چې سیاسي پوهان دي، هغوی بیا په دې نظر دي چې په افغانستان کې که چیرې له دواړو لوري نه همداسې هغه درک واوسي، نو کېدای شي چې افغان حکومت او طالبان د یوې سولې ته سره ورسیږي.
بلې فیروزه جانې، تاسو له شنونکو سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې وسلوالو طالبانو که اوربند کړی دی نو ولې نه اعلان سوی اوربند کوي، ولې په امن نه اعلانوي؟
او بلې، له کوم شنون کې سره چې ما خبرې کړې دي دوی نظر دا دی وایي دا یو ډول د دوی نیت ښیي چې په راتلونکي کې لیواله دي چې سوله وکړي. او که څه هم د اوس لپاره ځینې دوی هغه ملحوظات لري، نه غواړي که هغه سیاسي لامل واوسي کوم بل لامل واوسي، نه غواړي چې په ښکاره باندې وښیي چې راسي سولې ته او بالاخره په افغانستان کې سوله راسي. خو یو ډول باندې په اخترونو کې هغه خپله لیوالتیا د سولې لپاره ښیي.
ډېره مننه له فیروزي عزیزي څخه مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې نسبتا د امن په فضا کې تېرې شوې دي. د امنیتي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو لخوا نه اعلان سوی اوربند سوی او په کار ده چې له دې وروسته د دواړو لوریو د خوا د سولې لپاره لا هڅې زیاتې سي. په دې اړه زموږ همکاري فیروزي عزیزي د امنیتي چارو له شنونکي عبدالباري آریس سره خبرې کړې دي.
په کتو باندې معلومیږي چې اکثرا دوی په نورو اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي. او سږ کال خو بیا ملا هیبت الله اخوند په خپل بیان کې هم طالبانو ته لارښوونه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو پام وساتي. په دې لحاظ باندې کوم خاص عملیات د طالبانو له لوري نه دي ترسره شوي.
د تاسو له نظره دا یو ډول د طالبانو هغه نیت نه ښیي سوله وکړي او سولې ته لیواله دي؟
زه فکر کوم چې دوه داسې حرکت مشاهده سوه، یو وکتل سول چې د ښه نیت څرګندوي کول، یو دا چې هم طالبانو یو تعداد بندیان خوشې کړل او هم افغان حکومت. دوار طالبانو افغان حکومت یو تعداد بندیان خوش کړه چې دا به لکم درخواست یا به لکم مذاکره یا به لکم توافق صدا کار وسو چې عملا نیک نظر یا شنیت څرګندوي. او دوه هم لکه تاسو چې اشاره وکړه دغه چې طالبانو د اختر په ورځو کې کوم عملیات نه دي ترسره کړي، دا هم د شنیت علامه ده. که څه هم په ډېر تعصب په ډېر تعصب په لوګر کې بمبارد وشو او یو تعداد ملکیان شهیدان سوله، خو طالبانو د خاص کوم عملیات نه دي ترسره شوي.
اره صاحب، څه فکر کوئ څه کول پکار دي له دې وروسته؟ آیا یوازې په اختر کې په دې تمرکز ښه دی چې هم د طالبان لوري او هم د افغان حکومت لوري چې یوازې په اختر کې امن واوسي؟
زه فکر کوم چې دا یوازې په اختر پورې محدود نه ده. تاسو په جریان کې چې د افغانستان سیاسي او پوځي حالت اوس په نړۍ او په خاصه توګه په قطر کې تر بحث او کتنې لاندې دي. زه فکر کوم چې افغانستان په اوسنی حالت کې قدم په قدم ورځ په ورځ د صلح په لوري باندې روان دی. دا دا کوی چې دا پختر کې عملیات ونه شول دای دا ما پیدا کې یقینا چې د اختر روسته په ډیر نیوی تحولات هم د توافقات د امریکایانو او د طالبانو او هم خبرې اترې یا مذاکرات د افغان مختلفو لور له خوا څخه پیل شي او ان شاء الله امیدواری دي چې څه نتایج ولري.
د امنیتي چارو شنن کوي عبدالباری ارز و چې ویلې وسله ولو طالبانو د لوی اختر په دروي ورځو کې د یو نه اعلان سوي اوربند لمخې په افغانستان کې لوی حمله نه دي کړې. خو وسله ولو طالبانو سږ کال د پسرلی له پیله د انتحاري او ډلې حملو په خونړۍ لړۍ کې په سلګونو ملکیانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره تیرو ته مرګ جوړه اړولې ده. که څه هم وسله ولو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربند په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دې ډلې مشر ملا هبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو خوندیتوب ته پوره پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه ډیره کمه سوې ده. جرمني د هغو دریو اروپایي هیوادونو له ډلې یو دی چې له ایران سره یې د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی او له دغه تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته یې تر اوسه ډیره هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، اول خو د اختر دریمه ورځ مو مبارک سه. اوله پښتنه دا ده چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو هغو بندیزونو چې واشنگټن پر تهران لګولي څه ډول منفي اغیز کړی؟
بلې صالح صاحب، د تاسو د اختر مبارک. یو ځل بیا هم ټولو اوریدونکو ته د اختر د درېمې ورځې مبارکي ورکوم، په دې هیله چې دغه درې ورځې په خوښۍ او امن او سوله کې تېرې کړي وي. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 8.59 میلیون ډالر کې کم شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي له متحدو ایالاتونو سره نه غواړي چې ځان په جنجال کې واچوي. د رویټر په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ ټیټېدل یا کمېدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته ډیر پام کوي. دغه راز جرمني ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې، یعنی د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې، په سلو کې 3.5 یعنی 1.3 میلیون ډالر کم شوي دي. د بی جی په نوم د سوداګرۍ اتحادیې رویټرز ته ویلي چې د جرمني کمپنۍ دې ته اړ کړی شوي چې په ایران او متحدو ایالاتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي، او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته ترجیح یا هغه بازار غوره ګڼي چې دوی ته ګټه رسوي. البته له هغه مهاله چې امریکا پر تهران پر ایران بیرته بندیزونه لګولې دي، د ایران د تیلو صادرات سخت زیانمن شوي. ویل کیږي چې د ایران د تیلو صادرات چې په خوای شاوخوا د ورځې 2 میلیون بیرل تیل تولیدول، اوس په د ورځې 300,000 بیرل تیلو تر لویدلی دی. دغه راز اقتصاد هم په سلو کې شپږ ویل کیږي چې سکال ټیټ شوی دی، یعنی اقتصادي وده هم ورو شوی ده. د نړیوال وجهي صندوق IMF دغه راز وړاندوینه کړې ده چې په دې هیواد کې د بیکاری کچه به هم ډیره لوړوي، په اوس وخت کې تقریبا په سلو کې 2 ده.
بله، ایران د امریکا د هغو فشارونو په وړاندې چې ویل کیږي هدف یې صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو رسول دي، تر اوسه څه اقدامات کړي دي؟
که څه هم ایرانی چارواکو مخکې د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي وو، او هغه بیروي یا د ایران د خلکو پر ضد بللي وو، او دغه راز هم ویلي چې دا اقتصادي بندیزونه اقتصادي تروریزم دی د دوی په وینا. دغه راز ایران په وروستیو کې ګواښ کړی وو چې که چیرې د ایران صادرات چې د دې هیواد د تیلو یوه عمده منبع ده تر ایران ته دا اجازه ورنکول شي چې خپل تیل صادر کړي، نو نور هیوادونه ته به هم اجازه ورنکړي چې د هرمز لتنګي چې یو ستراتیژیک تنګي دی او د نړۍ د تیلو د ټولو تیلو تقریبا په صادراتو ډیره برخه هم دی تنګي څخه کیږي، د تنګي به بند کړي. په وروستیو کې موږ تاسو شاهدانه مو چې ایران نه تنها نه یوازې دا چې دغه ګواښ کړی و، په وروستیو کې په همدې اوبو کې د بریتانیا یو د تیل وړونکې کښتۍ هم ایسار کړې وه او ځینې نور ګواښونکي اقدامات هم کړي، خو تر اوسه پورې ایران د دغو بندیزونو د دفع کولو لپاره نور دومره ستر اقدامات نه دي کړي.
ډیره مننه له نوریاس نوري څخه هم واوریدل چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کېږي چې د ایران او جرمني ترمن د سوداګرۍ راکړه ورکړه په دې وروستیو کې زیاته رقم شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا و چې ځینې سرچینې ویل نشو نشانو داسې ښکاري چې وسلولو طالبانو د لوی اختر په درې ورځو کې په هیواد کې کومه لویه حمله نه ده کړې. وسلولو طالبانو خو سږ کال د پسرلي له پایله د انتحاري او ډلهیزو حملو په نتیجه کې په سلګونو ملکیانو د غرض افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له ناامنو ولایتونو څخه یو هلمند دی. په هلمند کې د لوی اختر درې ورځې تر اوسه پورې څنګه تیریږي؟ الیاس د ایر سره په مستقیم تماس کړی. دای صاحب څنګه وو اختر په هلمند ولایت کې د غرس په ولسوالۍ کې؟
صلی صاحب اختر دې مبارک سره، سلامونه جلالو صاحب او ټول ته او تاسو ټول ته. د ټول هیواد په څیر هلمند هم کوم تاسو چې یو لنا امن ولایت څخه دی، هلمند آرام وو، د جنگ لومړي کرشي آرام وي، هیڅ ډول برید د طالبان لخوا د امنیتي بلاکونو پر پوسټو او پرکونو باندې نه دي، او یوازې د اختر سره چې په رسمي ډول حکومت او طالبانو ور باندې اعلان کوي، فرق دا و چې د دولتي سیمو مختلف ولسوالۍ چې د طالبانو سیمې ته ولاړ شي، اما د طالبانو د سیمې خلک امکان د حکومت سیمو ته راځي.
بله ډېر مننه. د ټلیفون کرښه صفانه د کیو څه ځای بدل کړی دی صاحب؟ دغه د نا اعلان سوي اوربند خبره هلته چارواکو یا هم شنونکو څومره تایید کړی دی چې آیا رښتیا هم یو نو اعلان سوي اوربند سوی دی د دوړو لوریو ترمنځ که څنګه؟
وجود درلود او د حکومت لوري هم څه ډزې چا باندې برید نه دی کړی د طالبانو سره په کمربندې سیمو کې، او د طالبانو لخوا هم پر کمربندې سیمو باندې هیڅ نه و کار وکړ.
دایس په ځینو ولسوالیو کې لکه مرجی کې پوځي عملیات روان دي. هغه عملیات یعنی د دغه نا اعلان سوي اوربند پر مهال ځنډول سوي کې اوسم جریان لري.
بله، تر اختر یو ورځ مخکې د نادالی او مارجی او ناوی ولسوالۍ ترمنځ د ترخنه ورسمه کې عملیات ول، اما اوس ورځ کې چې نن د اختر درېم ورځ هم ده هغه عملیات درېدلې دي او عملیات نشته. او د مارجی عملیات چې و هغه موقت عملیات و، د لارې د خلاصولو ترې وځای او بیا د اکمالات کولو د پاره و چې د مارجی مرکز سرتیرو ته چې محاصره دي اکمالات وکړي. هغه عملیات هم تر اختر مخکې پای ته ورسېدل، هیڅ نو عملیات وجود نه لري.
ډیر مننه الیاس د یو چې له هلمند څخه د روان وضعیت په اړه را سره خبرې کولې. دوه ویل چې په دې ولایت کې هم د نه اعلان سوي اوربند پر مهال کومه لویه پیښه نه ده سوې. د دې خبرونې تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مختوړي. له هلمند څخه ورزو کندهار ته. د جنوبي ولایتونو سوداګر وایي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو مالیه دوه برابره زیاته کړې ده. دا په اصل کې ده چې اوس د تازه میوې فصل د صادق رښتینی او په دې اړه نور تفصیل.
د کندهار د سوداګری خونه وایي چې پاکستان د جنوبي ولایتونو د تازه میوو په فصل کې سوداګرو ته تازه خندونه جوړ کړي. د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوایي پاکستان له افغانستان څخه پر ورتلونکي تازه میوو دوه چنده مالیه الوړه کړې او همدارازې په ترانسپورټي برخه کې قصدي ستونزې پیښې کړي.
تیر کال د یو موټر ټیکس شپږ څلوېښت زره شپږ اتیا زره وسو څوکې ده، متاسفانه شش کال باید وای چې دواله کدو څه میر زره څوک دای کیږي تازه میوه غشیده چې په ډیر لږ مصارف چې پر ډیر څه
بلخوا د کندهار د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی هم د کندهار د سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي پاکستان سږ کال بیا هم د نورو کلونو په څیر د تازه میوو پر حاصلاتو دوه چنده نوره مالیه لوړه کړې چې د چاري باغ لرونکو او د تازه میوې کاروباریانو ته زیان پیښ کړي.
خپل محصول چې دی په زموږ په میوو باندې هغه دوه چنده کړی دی. دغه یو موضوع دا زمونږ مشران د مرکزی دولت پاکستان سره تماس کې دي چې د خپلو تعهداتو څخه د سرغړونه کوي. تاسو پوهیږئ چې زمونږ میوجات ټول په رسیدو دي، کانګور دي، خټکی دي او همدارنګه زردالو دي، انار دي، دا را رسیږي. نو دوی دغه وخت نه په مخې باندې استفاده کوي، دغسې زمونږ بزګر تاواني کیږي. نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان، هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
په عین وخت کې هند هیواد ته د وچې او تازه میوې یو سوداګر ضیاءالرحمن رحماني وایي دغه هیواد ته له افغانستان څخه په نباتي بوټو کې د نشه یي توکو له قاچاق وروسته په دغه هیواد کې د سوداګریزو اموالو په غیر مسلکي ډول پلټنه کیږي چې له امله د سوداګرو مالونه د پیکینګ له اړخه زیان ویني.
اوس چې کوم میوه ځي هغه ګرد سپړل کیږي، کټران سیرل کیږي، پلاستیکانې کې هغه سرل کیږي، هغه بیا په ګونیو کې اچول کیږي. د کوم پروسیسنګ او پیکینګ چې سوی دی دلې هغه ګرد د وږې په ګمره کې پاتې کیږي او مال د ډیلی او د بومبئی او د هندوستان نورو مارکیټو ته په ګونیو کې صادریږي.
سوداګر وایي د سوداګری ستونزو د هواري لپاره دی دولت له گاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې تعریف او سوداګر دی له ستونزو خلاص کړي. خو د کندهار د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بنا وایي چې هڅه کوي د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونو په مرسته د پاکستان او هند له سفارتونو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي.
په دغه باره کې موږ د هندوستان د حکومت سره، موږ د بهرنیو چارو د ریاست او بهرنیو چارو د وزارت سره موږ یو ګډ اتاق د افغانستان او د پاکستان په کابل کې لرو. د پاکستان مشکل به هغه ته دغه کړي او د هندوستان هغې نو زموږ دا کونسلګري ته کابل کې زموږ اتاق تجارت ته بهرنیو چارو
بلخوا د ترانسپورټي شرکتونو مسولین د پاکستان پر ځای تر چابهار بندر پورې د ډاډمنې سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو خبره کوي. د یو خصوصي شرکت مسول سید نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو د انتقال لپاره ځانګړي سهولتونه لري.
د چابهار د بندر لار نه امکان لري، یو د هندستان نشته کنه، عمان پکې دي، دوبای پکې جبل علی دی او چینا مونږه کوای سو کنه شپمنټ ورته ورکو. پر یو هفته کې دوه ورځ مونږه شپمنټ لرو کنه، په نوښوا ممبئی کې شپمنټ لرو، لس ورځې کې عمان کې شپمنټ لرو، پنځلس ورځې کې په چاینا کې شپمنټ لرو او هر درې ورځې یو شپمنټ د جبل علی ناراضي چابهار ته.
افغان دولت هم ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزي تکیه د کمولو لپاره د چابهار بندر ترڅنګ د هوایی دهلیزونو او نورو ځکنیو او هوایی ارتباطي لارو په پیدا کولو کار کوي.
تاسو لا پیغامونو
میرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د نیکمر غلي اختر مبارکي ټول افغانانو او ټول هیوادوارو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې دا اختر د سولې او د آرامۍ اختر کې نور دي خدای پاک جل جلاله په هیواد کې مینه تویدل او ورور وژنه بند کړي. بیا هم مالا تر په ټول هیوادوارو ته د نیکمر غلي اختر مبارکي وایم. والسلام، میرزا خان مینا پال د کندهار ولایت څخه.
د زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم. سلام او د اختر مبارکي ټولو افغانانو او خصوصا سربازانو او ملي پولیسو محلي پولیسو ملي اردو ته ټولو اختر مبارکي وایم او پیغام پرېږدم. ایبوت الله صاحب، ایبوت الله صاحب ته پیغام پرېښی دا والله ملت سره دی. طالبان په اختر کې څه چلانو کې شکه تا ور سره کولای ور باندې بده ور سره کولای او شکه تا کولای سوله بده کړو. ته بیا وسم شته د چیشک خپل وینو د الله سره دی. په فارا کې د څو نفر شهیدان او زخمیان کو په حساب دي کې په کابل کې د اور په چودنه کې مقتدیان وسودل موټر باندې نور هم توازه شو تر کې شو خو ساره اوسې ور باندې کړای وای. عمران خان خبرې دی او کارونه د افغانانو سره کوي. خدای دې هدایت ورته وکړي. نور څه درته وایي؟ سلام.
السلام علیکم زانور صدیقی د پکتیا ولایت د یریوب زازای ورسوله خبر کوم او د نړۍ ټول مسلمانانو ته د نیکمر لوی اختر مبارکي وایم خاص کر افغانانو ته الله دیو کې چې په ګران افغانستان کې سوله راشي او د اختر نه د هر څه نه د انتخاباتو نه سوله ضرور دی مونږ سوله غواړو اراده زر په افغانستان کې سوله راولي چې آینده اخترونه په سوله کې ولمنځو والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلان مدني فعالان او قومي مخبروي چې د وسلوولو طالبانو زیات مشران په دې ولایت کې فعال دي خو راپور ته وخت پاتې نسو دولس نیمه بجې دي د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اوري
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد واشنگتن ته ستون سوی چې پر راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیری د اختر په مناسبت خوشی کړی دي د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هند ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ اندېښمن کړی دی او په روسیه کې نن سهار د دوو موټرو په ټکر کې پنځه کسان وژل شوي دي
دا مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوري د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس سي د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی کا فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه در سره خوشاله یا لایک کړي هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي ادرس سي د facebook.com/ازادي رادیو د خبرونی په پاتې شی بو کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي
روختیا د ژوند شتمنی
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما وگما جبارخیل خوش آمدید. شنوندای عزیز امروز در مورد تکلیف معده صحبت میکنیم. دوستای عزیز در این برنامه دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی میمان ما هستند و در مورد تکلیف معده معلومات میدن. اما قبل از این که دکتر صاحب در مورد تکلیف معده صحبت کنن گزارش تهیه شده در این مورد را با هم یک جا میشنویم. معده یا شکم عضو توخالی و عضلانی و حجیمی از لوله گوارش است که به شکل لوبیا شکل می باشد و غذا پس از عبور از مری وارد معده می شود. غذا در معده به ذرات کوچکی خرد می شود تا غذا بتواند در روده باریک جذب شود. در طول روز حدود 2 تا 3 لیتر اسید در معده ترشح می شود. دکتران متخصص می گویند که بیشترین عامل دردهای معده میکروب اچ پایلوری است که از طریق آب و غذای ملوث فرد مبتلا می گردد. دکتر عتیق الله مشفق متخصص داخلی عمومی در رابطه با این که یک فرد چگونه به معده دردی مبتلا می شود می گوید.
یک شخص وقتی به یک تکلیف معده دچار می شود که درجه غذاییش تغییر بیاید، مثلا مریض غذاهای مخرش زیاد می گیرند، خصوصا غذاهای سرخ شده را، غذاهای ترش و تند، به خاطر که گرفتن غذاهای ترش و تند و یا مخرش اسیدیتی یا تیزابیت معده را بالا میبره و سبب تخریش معده میشود و مریض باز یا شخص دچار به امراض معده میشود یا اشخاص دواهای ضد درد زیاد استفاده میکنند. سبب دواهای ضد درد میشه که معده تخریش شود و یا موادی که سبب حفاظت در داخل معده میشود او را از بین ببره و جدارهای معده تخریش شود. برای شخص تکلیف های معده گوناگون پیدا شد و یا کدام میکروب های را از طریق غذا و یا آب بگیرن، مثلا میکروب اچ پایلوری را، میکروب اچ پایلوری توسط غذا یا آب گرفته شده و شخص دچار زخم های معده می شود، خصوصا در سنهای دامرای خرد و دامرای بالا می شود. امین میکروب سبب سرطان های معده شود.
دکتران متخصص میگویند استفاده از الکل سیگرت نیست سبب دردهای معده از جمله التهاب معده، زخم معده، سوی هاضمه معده، بلند رفتن اسید معده و خونریزی معده نزد افراد میگردد. به گفته دکتران متخصص در بیشتر موارد درد معده قابل درمان است، اما در صورت مشاهده درد ناگهانی شدید و طولانی همراه با دفع خون یا سرفه یا استفراغ باید بلافاصله به دکتر مراجعه کنید. دکتر عتیق الله مشفق در رابطه با راه‌های تداوی دردهای معده چنین میگوید:
تداویش ای است که مریض باید برش یا بر شخص گفته شود که از غذاهای ترش و تند و غذاهای مخرش پرهیز بکنه، دواهای ضد درد زیاد استفاده نکند به هدایت دکتر، و تکلیفهای روحی را باید تداوی روحی شود که تیزاب معده زیاد افراز نشود و سبب تخریش‌های معده نشود، و در تداوی دیگیش میشه که مریض غذاهای که سبب میکروب اچ پایلوی می باشد از او غذاهای باید غذاهای ملوث استفاده نشوند، و مریض رژیم غذایی خود را ترتیب کند و حفظ صحت را مراعات کند.
دکتران متخصص از مردم میخواهند تا از خوردن دواهای خودسر، غذاهای سرخ شده و تند، سیگرت و الکل خودداری نمایند تا معده آنان به تکالیف مختلف مبتلا نگردد. بله دوستای عزیز، گزارش رو با هم یک جا شنیدیم. حالا شما هم اگر سوالی دارید در این مورد، همین حالا می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب پرویز اقبال، به برنامه خوش آمدید. اول در مورد این که معده چی است و در بدن چی کار می کند معلومات دهید.
مننه. خیر ویسه، لومړی د افغانستان او د دنیا په ګډ کوټ کې چې زمنګ आवाज هر څو غوري د لوی اختر مبارکي ورته ما لوی اختر مو مبارک شه. معده د هضمي سیستم غټه عضو ده، او هضمي سیستم د خولې د خالیګا څخه پیلېږي چې پکې غاخونه، ژبه، شونډې، رغند رول لوبي، او بلاخره د مری نمخ کې ساحه چې دا دیتہ منګه استاد استونه وای او دستونه پسې مری شروع کیږي. مری د 25 تر 30 سانتی متر پورې طول یو غدوال لري، او بلاخره د معدې سره وصلېږي چې دغه ساحه د کارډیاک سپنکټر په نوم دیږي. دغه سپنکټر یا یو والو یا دروازه چې دا کله چې منګه تاسو به خواړو خرو د اجازه نه ورکې چې د معدې نه بیرته خواړه پورته راشي، دا باید کلک وي او خپل وظیفه په شکل سره انجام کړي. معده د هضمي سیستم ذخیره‌گاه یا زیرمه هم ده. کله چې منګه تاسو خواړو خرو دغه خواړه په معده کې ځای په ځای کیږي، او بل اخره کچیرته نرم خواړه وي، مایات وي، خو د شل د قونه نیول تر نیم ساعت پورې په معده کې پاتې کیږي، او بل اخره د وړو کلمو لومړی برخې ته ځي. خو ځینې خواړه چې هغه سهیل الهضم نه وي او کلک وي، ممکن تر 3 ساعت پورې په معده کې پاتې شي، معده پکې خپل افرازات او خپل تیزاب راټوکي تر څو پورې دا په شیره باندې بدل کی. کله چې په شیره باندې بدل شو، خواړه بزی وړو کلمو ته، بل اخر په وړو کلمو کې به جذب صورت نسی. دلته الله پاک یو لوی توازن رامنځته کړی دی، یو نظم او ډیسپلین موجود دی چې خپل د معدې جدارونه د پروستاګلاندین په نوم باندې مخاتی مواد دی، خپل د معدې دیوالونه جدارونه پوخي. کله چې دغه نظم موجود وي، خواړه خورو او بچکو خصوصا حلال خوړو باندې ډېر زیات تاکید شوه، په کم خوړو باندې تاکید شوه دی، نو هیڅ وخت معده نه خرابېږي. خو معدې نه وروسته وړې کلمې دي، د وړو کلمو لومړنۍ برخې ته اثنا عشر وي یا ډوډینوم، چې همدلته مهم مواد جذبېږي او بل اخره ځیګر ته ځي، او ځیګر به خپله وظیفه پرې انجاموي. پانکریاس یې په خوله کې پروت دی، هغه خپل افرازات کوي، او بل اخره خواړه ټوټه ټوټه پارچا پارچا کوي، او د پورته نه پرې سفره هم راټوکیږي چې غوړ مواد ټوټه ټوټه پارچا او جذب ته برابرې. بل اخره وړې کلمې دي، غټې کلمې دي، په غټو کلمو کې د موادو جذب صورت نیسي. کله چې جذب صورت ونیو، اضافي مواد به د مقعد د لارې خارجېږي.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکي په کرخه دي، یو اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم. بله
وعلیکم السلام خورجه ستړی مشه جوړه دخته جون برک
ستاله هم اختر مبارک وی په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکنم درته وایا د کوم زنه دی اړیکه نیولې
د المن ولایت نه یو رسوالینو
څوک یې
شایسته خان یم د المن ولایت نه یو رسوالې سره تاسو سره پالیس کیم
اها شایسته خان د المن ناوی نه په خیر راغلی مهرباني وکاز من خبرونه زنګړې شوې ده د میدی ناروغي ته د میدی پاړه کوم پښتنه لري ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره ملمه ده ډاکټر صاحب
مخترم تاسو ما سلامونه خبر چې کله کله چې خاړو خلمه د څه ډیر بس یو بس ډیر ډیر دماغ سره خرابې چې ډاکټر صاحب ماته دوا راوښي
اها سم ده پته مو ده ډاکټر صاحب درته مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مخکې د دین چې دا پښتنه جواب کو د معدې د زخم ډیر زیات علتونه موجود دي او د هر هغه عمل چې د معدې جدار یا دیوال تخریب شو
بله
د معدې زخم التهاب یا ټپ پرامنځ کیږي نوې سلنه پیښې د معدې د زخم چې دی د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکټیریا دا یو میکروب یو جراثیم د چ په ککړو بو خوراک کې موجود وي او کله چې دا په دوامدار ډول سره په معده کې پاتې شي بل اخر د معدې د ټپونو او کچیرته کلونه کلونه درمل نشي وي حتی د معدې د سرطان لامل ګرځي
بله
دوی ملاتی چې ډیر زیات منګاو تاسو په ټولنه کې په خپل سر باندې د درد درمل استعمالو سو ډول د درد درمل دغه د درد درمل خپل د معدې پوخ تخریبوي خرابوي او د معدې د ټپ یا زخم لپاره زمينه مسايده
بله
دریم سبب هغه وګړي چې د سيګريټو څخه استفاده کوي هغه چې الکول یا مشروبات څکي د معدې جدار به تخریبي او بل اخر دوی به د معدې په تکالیف او زخمونه اخته کوي سلورم سبب وای چې خواړه هغه ترخه خواړی کتوند وی ک کلک وی ک سرکړی وی ک مرچکدار وی دا د معدې د زخم لامل په خپل نه ګرځي خو ک چیرته د معدې زخم موجود وی یا یو التهاب موجود وی و د زخم په لازمي دوکې رغند رول لوبای نو پام دې خاطر باندې وای تاسو کوشش وکای چې ډیر زیات ترخه کلاک او سرکړی او پډیر ډاکنس خواړه مخورئ راځو ته ډیر ور پښتنه ته دا هم وای چې زه چې کله خواړه وخورم ځنې کسان دی په پیدا کې بر علاوه د اچ پایلوري نه ممکن دوی جارډیا ولري امی بولري یا ممکن دوی دم د اچ پایلوري په ناروغي باندې اختوي یا ممکن هیڅ ونه لري صرف دوی بر علاوه د دې څخه چې ډوډۍ خوري ډوډۍ په یو دم باندې ډیر زیات خوري خپل په یو دفعې زیاته ډوډۍ په معده باندې فشار راوړي او په یو ځل باندې ډیر غوړ خواړه ډیر خواږه خواړه ته حد زیات خواړه دا د معدې د ترشوالي لامل ګرځي
بله
بل زنیرونه دا یو خوې خصلت لري کله چې خواړو خوري دوی زی سیګریټ پسې سکي یا دغه مشروبات غازدار مشروبات چي دي دا خپل د هضمي ستونزو لامل ګرځي
بله
نو کوشش ته دوی دا وکي کچیرته تکلیف موجود وي لومړی د ډاکټر ته مراجعه وکي خپل معاینات ته وکي د معایناتو نو ورسته خپل تداوی د پیل کی تل کوشش وکي چې پنیم نس خاړو خوري دا فابشاری چې دا پمنګ او تاسو باندې حتی دینی سپارښتنه دي چې تاسو مې ته پدری وسو باندې وښی
بله
یا وای خړو ته پرې دی یا وای غازاتو ته پرې دی او یو یو بوتا حتی مونږ تاسو چې کله کوم واده یا کوجدنې خیرات تلل شو دومره خواړو خرج حتی تنفس نشو کولای
بله
چې اکثرا د غزيات خوراک د حد زیات او بل دستي پس ود کیغو
بله
نو کله چې په ډک نس باندې هر څو ود شو دا خو واضح خبره ده چې ترخی او به خلی ترازی او دوامدار د ترخو بو خلی تراتل د معدې د مزمن التهاب لامل ګرځي چې دا بیا خپل غټه او مشکل ستونزه ده
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر سیب نور اوریدونکو همشته یو بل اوریدونکو بر واخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام څنګه
په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکای نو مراته وایا ستو د کوم ځای نه مواړی کني وله په خیر راغلی مهرباني وکای د میډي پاړه خپل پښتنې مطرح کړئ
تاسو خپل د انرژي په مرزي اخته
ما
او پریزل سکال کیزی اپسل سکال کیزی یا دا کمی دردونه دردونه جدید دوائی می دنیا دیه کری شاید زنو دوانو خولی جی چی در حساب کیر می خولی جو خودیان چی دوائی خوری اتسی چی دوائی نخوری برکا دیر بریزی بس
ساته دغه سینه چې زه د چی سره دا دوايي به چې وکړو د شپالوږي او دا ټول مې لا پرې په وار اندسکوپي کړ.
اها اجي څه پتا ما اوسه ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنو ته ځواب وای. مهرباني وکړئ ډاکټر
صاحب. د جناب اجي صاحب مشکل خو چون 15 کلن یو مزمن ناروغي د لومړی باید خپل نسوار ک چیرته روغ گیوي نسوار باید قطع کی سیګریټ باید قطع کی
بله
په خوړو کې باید تغییر راوړي.
اها
وای کواړی چې همیشا خ صحت ولري نوې سبزیجات او میوجات خورئ په نیم نس باندې خواړه خورئ قدم وهي ورزش کوئ کې قبضیت لري باید قبضیت یې رفع شي.
بله
یو خبره خدا وکړه چې ما انډوسکوپي هم کړې ده کچیرته د معدې ټپ موجود وي انډوسکوپي ډېر ښه معنی ده باید پایپ داخل شي او ټول معده ولټول شي چې آیا زخم په کومه برخه کې دي په کومه طبقه کې دي کومه درجه دي آیا خون ریزي ورکې نه ورکې بل کل کل غټ ستون زده موجود وي چې مشکل د پانکریاس په غوټه کې موجودي دا غوټه ده چې هم اندوکراینی وظیفه لري او هم هاضمي او په هاضمي سیستم کې د هضم په پروسه کې ډیره زیاته ونډه لري کچیرته خدای نه خواسته د دې بار بار متکرر التهابات موجود وي مزمن التهاب موجود وي دا هم د معدې د دردونو سره مغالطه کیږي. بله ستون زده چې د تریخي کانی دي چې اکثرا هغه کسان چې په تریخي کې کانی موجود وي دوی هم دغه سي دردونه لري او دردونه غاړه ته زیات ملا تیر ته بدی ور سره کانګي د زړه د پواله موجود وي ور سره قبضت ور سره موجود وي نو کوشش ته دا وکي چې سب چې به د سره د عادي معایناتو څخه د ډاکټر بطری تاریخ چاخلی فزیکی معاینات په ورکې د ایچ پی لوري معاینات او حتی تلویزیونی معاینات ترته لیدل کیږي او یو تازه انډوسکوپي باید وکي او په خپل خوړو ژوند او عادتو کې باید تغیرات راوړي.
ډیر زیات مننه خدای دې وکړي چې اجي صاحب د خپل پښتنو ځواب اخیسته وي. نور اوریدون کړي یو بل اوریدون کې برا وخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خوړې جوړې په خیر اوسې؟ په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه نوم دې راته وایا او د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ یی
راته ولایت
ته تماس نیولې. مهرباني وکړه پښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
خوړې زو په دغه چې په دې باندې اختن ته درې کال د دوه کال کې اسلام آباد کې هم معایناتونه کړې دي او د سپورتي کوټ کې هم کړې په ایران په یاس کې هم کړې ده. واقعیا د سترات په فقټ سره په ځای د پوزیش کې.
اها ډېر ښه. بس هم دغه یو سوال لري.
او دا یو سوال لرم چې لاله م ډاکټران ته کوه سم په مور کې مخه مور کې مکروب هم لري په کومو.
ښه سامه ده. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ګوري د خبرونه په لومړي سر کې مونږ ویل چې ایچ پی لوري د ککړو او بو ککړ خوراک لامل انتقالیږي.
بله
د روټ په یاست کې او اسلام آباد ټول ځینو کې معاینات کړم د ستونزه موجوده ده.
بله
هله ته دا د چکل درمل واخلي خشي خو حتمن د کور وبې ککړې دي.
بله
په هغه موهید کې چې دا دند وظیفه لري دا ککړې دي او دا د ایچ پی لوري میکروبل ته موجود ده. مونږ تاسو کچیر تخپل موهید ته پام وکړو ټولنه غریبه ده اقتصادم صفر ده ډیر زیات مشکلات لرو د ولود او بو څخه استفاده کو کله کله په لر باندې کې د ډنډونو د بو څخه استفاده کیږي.
بله
بل په دغه خار کې کمی سبزی او کمی خواړه چې په دې پټو کې منځل کیږي پټو ته د غایته مواد او بر روان دي د بدرفتونو بو ورته روان دي پام دې کې د چپایلوري میکروبونه د هغه کسان چې په چپایلوري اخته دي د دوی د کمیتاز در ګرد را روان دي. سبزی که گندنه دا که چیرته گشنیز د کنوره دغه که چیرته په خشکل سرهونی منزل شي نو دا په دې معنی چې دوه طرفه مونږه دیوال جوړو د بل طرفه ورانو. نو که تداوی کول توبه کړي د خوراک کړي د سبزی کړي د میوه کړي نو په دغه خاطر باندې د دې روړ څخه زمون خوښ دادې چې د درملنې سره سره کوشش دا وکړي چې حفظ صحت مراد کا پاکواله مراد کا په خړو کې د تغیرات راوړو سبزی پاک او منځه مالګ پی واچو واټاو پټاو سونه استفاده کوي حتی کلورین باندې ځینې سبزیګانی وینځي د تشناب نمخ کې د تشناب نو رسې لاسونه باید په صابون باندې پری منځل شي د ډوډۍ نو مخ کې د درې ځل لاسونه منځل چې سنت دی په دې کې حکمت ته چې باید کم میکروب ګوتو نوکان پورې نه ختې وي نوکان په وخت باندې واخلي. نو دغه ټول واړه واړه مسایل کې چیرته مراد شي او هغه کسان چې په کور کې پېچ پېلوري باندې اخته باید تداوی شي کور نه باید او په هول شي تاسو کوشش وکړئ چې سبزی میوه او خواړه خپخ خکې خي ومینځي.
بله
د یو و خواړه په یو وخت باندې خوړی توامدار مخري او هغه کسان چې په بازار کې ګوري ما په خپل سترګو باندې تاسو لاړ چې دا کسان چې بولنی پخې دا د ګندنی ګډې رخل او رسن په سطل کې غوپکای او په چاکو باندې غوسې د سر نه مینځي.
بله و
دغه کسان چې په بازار کې دا پازادانه ډول باندې چپس خرڅي دا الوګان نه مینځي. دغه کسان چې دوی په بازار کې سوپ خرڅي په دغه قاشوغ او په دې قاب کې چې منګه تاسو خواړه خورو په دې باندې لست چې په لوري مریضان تیر شوی دي. په ما غیو سطل کې د سار نغو پکې هغه د غنی جوسونه چې موږ په بازار کې سکو هغه جوسونه هغه ګلاسونه دا ټول نه ککړ دي. نو که دغه سیم موږ او تاسو په خپل خوراکونو کې تغیر راوړو او حفظ صحت زیات فکر وکړو نو هیڅ وخت په دې ناروغه باندې نه اخته کیو.
اوریدونکو بر وخلو السلام علیکم.
بخیر.
بخیر باشین. بفرمایید نامتون چیه؟ از کجا تماس گرفتین؟
علی شاه
از ولایت هرات. خود اگر سوالی دارید مطرح کنید.
من دفتر سلام سلام دارم. سوال دارم. چهار پای فرق ندارم نگونم. یک دفعه در هرات اندوسکفی کردم. یک دفعه بشور اندوسکفی کردم. همین یک رقم داو بوده که امیر میخونم. یک دو سال اکنیم سال خوب شده بودم. ولی درد میره نکست اینجا که اندوسکفی کرده بودم. سخت میره از دی. باز پاکستان در بشور اندوسکفی کردم. میگم. خیزت میریت زیاد از بزنی دوار که میخورم. دردش کم میشه. یعنی دوار که پاس فلان میکنم دردش پاس زیاد میشه.
درست است. شما منتظر باشین دکتر صاحب به سوالتان جواب میتن. بفرمایید دکتر صاحب.
خب چون علی شاه صاحب سلام اندوسکوپی شده بود، ممکن ده وقت مشکل موجود بود، بعد از اندوسکوپی تداوی صورت گرفته بود، دوباره وقتی که اندوسکوپی را انجام داده گفته که تیزاب معده زیاد است. کوشش شوه هر علتی که سبب زیاد شدن تیزاب معده میشه.
بله.
مثلا دخانیات یا مستقیما تاثیر داره. استرس روحی،
استرس
تشویش، چون وطن ما شما پر از تشویش است، یا میتونه سبب افرازات زیاد معده شوه. در ضمن میگه شما کوشش کنین که در غذاهایتان تغییر بیارین، غذاهای نرم و ملایم بخورین، سبزیجات، میوه‌جات، ترکاری، سوپ. ولی بدبختانه ما شما به غذاهای پرچرب، پر از انمی مسالجات استفاده میکنیم.
بله.
وقتی که یا دوا میگیره تیزاب میدهش کنترل میشه، وقتی که دوا نمیگیره پس بالا میشه. این باید سر خود تجربه کنه که آیا کدام غذا به ما ضرر میرسانه، کتی کدام غذایی که ما اگر نرم خواست ممکنی سبب افرازات زیاد میدهش شوه.
بله.
و در زمین میگه یا کوشش کنه که شو طرفای 7 بجه نان بخوره. قبل از 7 بجه بین خواب و غذا باید 3 ساعت فاصله باشه.
بله.
آنن باید باشه کمی سر خواب نشوه. بختی ما مینمیست که تمام مردهان وقت شو خانه می آید.
بله.
نان نا وقت می خوره، پر شکم می خوره، یعنی شکم سیر.
بله.
و بعد از او یک چای جوش چای ما شما می خوریم که آفرین به این میده ما شما. حیران میشه که این چی حال انداخته. در یک وقت اگر دوغ بود دوغ میخوریم، اگر تربوز بود تربوز میخوریم، اگر اچار و چکنی دمی روی ما شما آمد. اگر ما شما در غذای خود تنوع اختیار کنیم، غذا را کمتر بخوریم و همیشه قدم بزنیم، ورزش کنیم و یک بالشت نیمه بلندتر استفاده کنیم، انشالله مشکلات حل میشه. یک نتیجه بسیار خوبی که امیروزا مردم با شکم خالی وقتی که برای نماز صبح میخیزه 3-4 گلاس آب متواتر میخوره. اینمی هم یک شیوه بسیار خوب است. میگه شما کوشش کنین که از آب زیاد استفاده کنین، از غذاهای استفاده کنین که فایبرش زیاد باشه، باید قد نباشی. اکثرا مردم غذا را کم میخوره، پرچرب میخوره، آب کم نوشه، قبضیت میتونه که اینی مشکلات به وجود بیاره. از همین خاطر جمله را کوتاه میکنم، ورزش کنین، سبزیجات بخورین، میوه‌جات بخورین، آب زیاد استفاده کنین و از استرس و تشویش و از دخانیات پرهیز نمایید.
بله. انشالله که دوست عزیز ما جواب سوالای خود گرفتن. شنونده دیگه ما روی خط هستن. سلام. سلام علیکم.
علیکم سلام.
استاد مبارک وی، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
نن دغه د کاملا ده.
کاملا جانې، مهرباني وکړه خپل پوښتنه د میدی په اړه باندې له ډاکټر سره پرویز اقبال نه مطرح کړه.
دغه دې بس د پښتورګو د درد څخه ډېر تازه نه، او په پښتورګو کې درد کې نس مې درد کې د نس بس پوټه پوټه کیږي، کای نه وم او زړین پوټه پوټه کیږي.
ډیر ښه، په تمه اوسه ډاکټر صاحب درته ځواب وایي.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زه هم خپل وار کاملې خور ته او ټول اوریدونکو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم. د پښتورګو در ډیر زیات لتونه لري. مالج ډاکټر ته د مراجعه وکړي، خپل لابراتواري معاینات وکړي، رڼې امتیاز دې معاینه کړي، تلویزیونی معاینه دې وکړي، چای کومه تیګه خو پکې موجوده نه وي، پړسوب خو به نه وي، د نس د درد علت باید معلوم شي، ممکن د غایته موادو معاینات ته ضرورت پیدا شي، او د خوراکي چون یو خبره بل مخ چې زړه مې پورته پورته کیږي، کله کله که ځینې خویندې ماشومې په نس باندې شي دغه نښې هم پکې لیدل کیږي، نو ډاکټر ته لاړه شه، هغه به درته فزیکي معاینات تاریخچه واخلي، که هرې معاینې ته ضرورت و حتی تلویزیونی معاینه هم ورته ضرور ده، چې کله کله په لومړیو میاشتو کې زړه راپورته کیدل، د نس درد او دا مسایل هم باید د هغې په واسطه باندې تشخیص شي چې سوزاک خو به ورسره نه وي، په مثانه کې خو به کومه تیږه موجوده نه وي، نو تر څو چې ډاکټر ته ځې خورې په کافي اندازه باندې اوبه چکا، د اوبو ډیر څښاک د پښتورګو دردونه له منځه وړي.
ډیر ښه، انشاءالله چې کاملې خور به د خپلو پوښتنو ځواب اخیستې وي. بل اوریدونکی دی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ، د کوم ځینې اړیکه نیولې؟ بله، ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
زه محمد ناصر خاکساری ما د ښکلي کاپستانه تاسو ما کښه په خرخه باندې ما تا ګرانه خور او ډاکټر صاحب ته د اختر مبارکي خدای وکړي چې دا د سولې اختر شي او په ټول افغانانو باندې د نړۍ کې په ټولو مسلمانانو باندې د خوشحالۍ اختر وي او د سوکالۍ اختر وي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ته هم مبارک وي، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
محترم نه دا پوښتنه ده چې زما دغه که هر څومره کومه غذا چې وخورم دغه د زړه سر مې پړ دمه چې ډېر لرم او ایس از مخ نه لرم، هر څه ډاکتران ته چلاړ ما خپل د میډي اټ معاینات مې وکړل، وی تا مې دا صحیح ده داسې زه د زړه مې زوخ خوري او داسې ترخی ترخی وبه مې خولې ترازي.
بله، شنواره سب تاسو په تمه او سي ډاکټر صاحب تاسو ته جواب وای، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خاکسار سب ته هم د اختر مبارکي وایم او د صلح په هیله.
بله،
د زړه د سوي لتون ډیر زیات دي خاکسار صاحب، ممکن کله کله په کوچنیو کلمو کې غټو کلمو کې د داسکاریس چنجي موجود وي.
اها،
عادي معنی په وتا د غایته مواد په واسطه باندې هم تشخیصيږي. اها، او کوشش دا وکا چې ډاکټر صاحب ته لاړ شو د عادي معایناتو څخه پایلو کا چې آیا دغه مشکل ولې تا ته راولاړ دي، آیا سیګریټ نسوار خو نس کی.
بله،
بل په زمن کې ځینې عادتونه خلق د شپې ډیر نه وخت خواړه خوري، د تونو کې د تغیر راوړه، په خوړو کې د تغیر راوړه سره شروع کا، ان شاء الله دا مشکل دی حلیږي او ذهنن فکرن جسمن ځان آرام وساته. کبه هم دا سوزه موجوده و د داخلي ډاکټر تبازی کې انډوسکوپی ته حتی ضرورت دی، انډوسکوپی معاینات به هم درته وکي.
بله، خبرونه هم وخت په ختمېدو ده او اړیکې هم ډېرې را روانې دي، خو د اړیکو نه به تیر شو. ډاکټر صاحب، یو څو پوښتنې به زه له تاسو نه مطرح کړم د معدې د ناروغیو په اړه باندې. اول خو دا راته ووایاست چې کوم کسان چې د معدې په ناروغیو باندې اخته دي هغه څه باید وکړي؟
علت یې باید معلوم شي.
بله،
که چې پایلوري وي د هغې د وقایې په باب لمنګ ډېرې خبرې وکړې، حفظ الصحه باید مراد کی، پاک خواړه باید وخوري، پاکې اوبه باید وڅښي، که ډېر درمل استعمالې درمل نه باید مخنیوي وکړي، که چیرته سیګریټ یا نسوار دی نه باید، که په دخانیاتو سره سره په مشروباتو باندې اخته وي باید رد شي.
بله،
او همیشه باید دوی کوشش وکړي چې په نس نیم نس باندې خواړه وخوري، اوبه باید ډېر وخوري، اوس کې سبزیجات تو نه زیاته استفاده باید وشي، او په زمین کې د ورزش کول د هر انسان لپاره لازم وړین دي. اګه نروي که خزینه وي، حداقل په سلیر ساتو کې باید نیم سات بیا دروي باید وکي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. پلانډو کې راته وایاس چې کوم کسان چې په دې ناروغي نه دي اخته ځانو نه څړول وساتي.
نو مونږ او تاسو خو دیني سپارښتنه نیم دي، تأکید په دې شو پاکواله دی ایمان جز ده.
بله،
او بیا الله پاک فرمایي چې و خوري وسکه او اسراف مکوي، الله پاک مصرفین نه خوخی. نو که چیرته مونږ او تاسو همیشا خپل صحت ته، خپل لاسونو ته، نوکانو ته، غاښونو ته پاملرنه وکړو، بو ته پاملرنه وکړو، خوړو ته پاملرنه وکړو، د خپل وخت تازه خواړه وخورو او سبزیجاتو نه ډیر استفاده وکړو، پور خوري ونکوس او زیات غوړ خواړه ونخورو، زیات خواږه ونخورو او د حد زیات خواړه ونخورو، او ورسره سره قدم وهونه هیڅ وخت په دې ستونزه باندې نه اخته کیږم.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې وخت په ختمې دوه لته سن ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. دوستای عزیز این بود برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته که از رادیو آزادی شنیدید. از ډاکټر صاحب پرویز اقبال یک جهان سپاس. شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می سپارم. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
ازادي رادیو پر ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.